یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو نیولي خو چارواکي هلته د کمانډو ځواکونو د استولو خبره کوي. تر خبرونو وروسته به د دې جګړې حال درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د اورزګان په ګیزاب کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاس ته ورغلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیوله چې له خلکو یې باج اخیسته او د ډونالد ټرمپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. بشپړ خبرونه. د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. د ګیزاب امنیه قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ نیولي او بازار کې هم حضور پراخ شوی. لالی وایي یوازې د ګیزاب امنیه قمندانۍ له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
یو قمندانی زموږ په لاس کښې د نور ولسوالي وو نو د امنیت دا پورې طالبانو په لاس کښې دي. بازار یو قمندانۍ کښې موږ په حاضر بلي یو. جګړه درنه روانه ده. قمندانۍ ته مینه مه واخلئ.
د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې ولسوالۍ لرې پرته ده د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول ستونزمن دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډله یې ونیوله چې ارغندې سیمه کې یې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یولس کسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له اوو میله وسلو سره یو ځای د پولیسو لاس ته ورغلل. وزارت د دغو نیول شوو کسانو او ترې د ترلاسه شوو وسلو انځورونه هم رسنیو ته لیږلي. دا کار داسې مهال کیږي چې دغه ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د فراه پلاش جوین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د امنی قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پرون ماښام د ایران له پولې فراه ښار ته روان و چې پر ماین برابر شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ماین د چا لخوا ایښودل شوی و. فراه هغه ولایت دی چې یو شمیر ولسوالۍ او ښار ته نږدې شاوخوا سیمونه یې کله ناکله د ناامنیو راپورونه خپرېږي. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړې چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ وو. دغه ولایت کې د امنی قمندانۍ د ویان مرستیال محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې یو ملکی او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
تیر ماښام شرنې مرکز کې وسلوالو مخالفینو د لورې څخه د غلچکي برید په ترسره کولو سره چې شپږو تنو ته مورچه ولوړل چې په هغوی کښې یو تن د ملي اردو سرباز دی همدا په شهادت رسېدل دي او یو تن بل ملکي وګړی دي چې همدغه په شهادت سره رسېدل دي او څلور تنه زخمیان دي.
تر اوسه د زخمیانو هویت نه دی په ډاګه شوی چې ملکیان دي او که دا هم د ملي اردو سرتیری. د امیری په وینا برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډونالد ټرمپ کمپاین د دو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوې وبایللې. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې په ناویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوې درج کړي. ښاغلي ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې شوې دي. د ټرمپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ټرمپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشرۍ د دغو لانجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده او ولسمشر ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د درېیمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلی شوي دي. خو په تېرو ټاکنو کې او د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نښانې نه دي لیدل شوي او ټرمپ هم د خپلو ادعاو د کره والي لپاره شواهد اړوندو ادارو ته نه دي وړاندې کړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرسیال جو بایدن د امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروسته رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمیرل شي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الیکټرل کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې شوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د گیساب امنیه قمندان وای
قمندانی موږ په داس کې د نور ولسوالیو او د امنیه امنیت د افریقا ایوان په داس کې بازار یو قمندانی کې موږ فاجر بلیو.
د دې جګړې جزئیات لښو وروسته په خبرونه کې. په افغانستان کې جګړو د انساني تلفاتو ترڅنګ چاپیریال ځپلی.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده.
د کندز په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر نجونې د دوی په نه رضایت ودی شي.
په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
او په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تازه جزئیات درکړل. د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ بازار ته طالبان ورننوتي. په مرکز ترین کوټ کې چارواکي وایي چې هلته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. وضعیت کړکېچن دی. له خپل خبریال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات اخلو.
د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانۍ او د غراز بازار تېره شپه تر درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د یاجي ولسوالۍ امنیت قمندان لالی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د افغان امنیتي ځواکونو امنیت قمنداني او د ملي اردو یو کنډک په لاسونه کې دي. او په خبره یې که چیرې اضافي سرتیري ور ونه رسېږي نو هغه به هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. او د دې یو شمېر نورې لرې امنیتي پوستې هم د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې او د دې اړیکې ورسره پرې سوي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او که د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویدلي دي.
کومندان
وایي اوس هم په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اورزګان ولایت د مقام مسولین هم په ګیزاب ولسوالۍ کې جګړه مني. خوایي یادي ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري رسېدلي. د دغه ولایت د والي ویان احمد شاه سایل بیا دا خبرې رد کړې چې ګڼې د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو نیولې وي. ساحل بیا دا تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د طالبانو لاسونه ته لویدلي او دغه راز په ولسوالۍ کې د محبس یوې ودانۍ ته هم وسلوالو طالبانو اور اچولی او سوځولې ده.
تېره شپه بیا هم تازه دمې ځواکونه دې ولسوالۍ ته ورسېدل چې کمانډو وه او له میشتو ځواکونو سره یې په همغږۍ او په ګډه د وسلوالو طالبانو هغه پلان چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلودی شنډ کړي او له منځه یې بیوي. مخکې چې کوم راپورونه خپاره سوي وه یا خپرېدل د دې ولسوالۍ د سکوتېدو ما خو مخکې هم دا موضوع رد کړې وه بیا یې هم ردوم. او همداشان هلته د کومو امنیتي مراکزو د پټاوېدو او سوځېدو چې دا راپورونه خپرېدل نو دا کاملا بې بنسټه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نن د جګړو پر مهال له طبي منابعو څخه د نه استفادې ورسته په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه اړولي بلکې د دې هېواد طبیعت هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام هم د چاپیریال او طبي منابعو د خوندیتوب په وړاندې غټ ګواښ ګڼل کېږي. د موضوع تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان هغه هېواد چې له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هېواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هېواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان پنځه ویشت سلنه ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې څلور سوه شپږ زره هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له دېرش نه تر څلوېښت سلنې پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بېلابېلو طریقو باندې د له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړې چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هېواد کې شاوخوا یو زر شپږ سوه کانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کېدای چې هلته زورمندان او ورسوال مخالفین دي، افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورسوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحد ایالاتونو د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري. اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې کړې دي او داسې ښکاري چې جو بایډن بری ته نږدې شوی دی، خو که چېرته دا ادعاوې وڅېړل شي بیا به معلومه شي چې قصه څرنګه روانه ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمرو نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمرو نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ ساعت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دخترها به سن کم ازدواج میکنند و با یک عباره ازدواج بالایشان تعلق
نه هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی دغه چارې بدې او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمیر جونی چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زور وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخې پاتې کیږي
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشانشان به سن خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضرېږي چې خپلې لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید دې کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونینو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي خو له بدن برخه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وسي
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته
در قرا و قصبه در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لری پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو
د نوموړې په خبره چې نامنۍ فقر اقتصادي ستونزې د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیول شي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشې د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعاوې کړې دي د ویلې دي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي خو وروستي راپورونه ښیي چې جو بایدن بری ته ډېر نږدې شوی دی نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د سیال کې چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د سیالۍ اصلي میدان ګڼل کیږي د رایو شمیرل دوام لري او ورڅخه معلومیږي چې جو بایدن بری ته نږدې شوی ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد پر دیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه خپور شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي د بیل دي چې شواهد باندې کې ویلي د انتخاباتي درغلې په خاطر به رای ورکونکي او د هغو ایالتونه یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوی سره مخامخ شي ټویټر د ښاغلي ټرمپ پر دې ټویټ دا ټاپه وهلې چې شای منحرفونکي معلومات ولري د رایو لشمیرلو سره په دو برخلیک ټاکونکو ایالتونو جورجیا او پنسلوانیا کې د بایدن رای ډونالډ ټرمپ ته په نږدې کېدو دي اوس د بایدن الکترول کالج رای 253 دي حال دا چې تر دې دمه د ټرمپ کالج الکترول رای 214 دي خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا لري نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري د بایدن رای ترامپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رایې شمیرل کېږي چې هلته د بایدن ډیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او اریزونا په منځ کې په دو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا شل الکترول رایې لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدی په کې ډېره ده. همداراز جورجیا شپاړس الکترول رایې لري او بایدن نږدې دی چې په دې ایالت کې وړاندې شي. بایدن په اریزونا او نووادا کې هم تر دې دمه تر خپل سیال وړاندې دی. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړیو دا شکایت رد کړ چې ګنی جمهوري پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازدیګر او د وروستنیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اعشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې چې له امریکا خپریږي او تر ډیره پر پوځي مسایلو لیکنې خپروي په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خپره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي، په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورځپاڼې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي، په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز اینڈ سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورځپاڼې ټلیګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیرې د ورځپاڼې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورځپاڼې په حواله د دوشنبه ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي، له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملایې ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلی په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي، که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي، تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
ازادي راډیو د سهار لو وو د ماشام تروپ منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لالارې تاسو اوري د هغو متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. همدارس کوم مرکې چې د ازادي راډیو لالارې خبرې شي هغه مرکې کې چرته تاسو غواړئ چې بیا یې واوري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. او زموږ 19 پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې په بیلابیلو خبرونو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیرته تاسو ته شو. خو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ. ویډیوي راپورونه چې ازادي راډیو چمتو کړی دی هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ. او یو شمېر نور مطالب هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. متخصص ډاکټر وایي
د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نه کی دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسته کېدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې دینه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې دی امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونیسي. دغه تدابیر په اساس باندې بیرته کولای شي خپل وزن کنټرول کړي.
تر دولسمو بجو وروسته د متخصص ډاکټر دا څرګندونه په تفصیل روختیا د شمن شتمنی پروګرام کې اوریدل شي. وخت بیا د لري تر 12 بجو وروسته البته 12 بجې لند خبرونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم. زه بل د لارې سم موضوع له وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي د اخره ګوډي د کوچنیانو مواد بولي چې شیدې بولي هر څه چې بولي دا غلا کلینیک تر راځي. دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوارو د غریب نارانه کاروي د لکیږي د مسجد نارانه کاروي د لکیږي په دغه پر سر چې کوم مسوین ولاړ دي د دغه په لټه دی وسی دغه معلومات وځي خلک ډیر سره په آزاد دي. ولا وسی لاران لاغه د اخره عالم را جواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ټمبر دا ډیر کمبر دی. باید صبردار شي. دا ټکرو مخه به ونیول شي چې هر کوی چې وګوري ټکر سوی مسلمانان تر موټر لاندې سوی څه سوی باید دا دمبر یو څلر بردار شي او جوړ شي. دا سره کم کړيږي چې د کندهار د شهر څخه یې د باید پوله سره تر جړې پر راځي نه تاسو جوخیږي. دا دمبر باید څه تراخ شي. دا د ښه کمبر دی.
پیغام دا مرزا ہلمند ماجری دا بشرا سکھا ماجر سے بس
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ پرونی په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت په شپږ نیمه بجو د ماښام د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې سن رایز حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره لوبه کوي. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. دا لوبه د سن رایزز حیدرآباد لپاره خورا مهمه ده. که چیرته دا لوبه وګټي دوی د غوره لیګ پایلوبې ته لار پیدا کوي. پرون د په لومړي سیمی فاینل کې ممبئی انډینز له ډیلی کیپیټل سره مسابقه لرله او په دې لوبه کې ممبئیز انډین 200 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوسېدل خو د دې په ځواب کې ډیلی کیپیټلز یوازې 133 منډې په 16 اوورونو کې وکړې او 8 لوبغاړي وسوسېدل چې د 55 منډو په تفاوت ممبئی انډینز دا لوبه وګټله او سیمه او پایلوبې ته لار وکړه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوشی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو